دا نارامي یوازې څو نه دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا ډیپریشن یا ژور خفګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي، په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغومره مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې میری، البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دا که په افغانستان کې دي د وړکي د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته، نه وایم چې ټول، استثنا شب که خود زنی کورنه چی دی انجلی تا دومره نا خوشحاله کیگی، نو طبعا چی خوشحاله نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی، نو علک چی بی بیانک توجه رو دیره وی طبعا پا آقو کرو که بیا ده مایند و در مایندی چی دی دی علک مور اغا هم خوشحاله وی، با تا چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شوی دی، زکر در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده، او در انجلی مور چی وی اغا بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته، نو تا بند کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس بدن و دومره توجه و پام نکیگی، یا در مثلا در مثلا در خپل اقتصادی مشکلات دیش بکورنه یا که سم خوانده و نورت برابریگی بلم در مثلا پلارونه چی دی کنه مورت توجه نکن و مورون تا بند اولاد توجه نکن چی زان توجه نکن و دا اکثر اوتکورنی مشکلات دی، اقتصادی مشکلات دی، بس هم دغه ستونزې ما په نظر خو هم دغه لامل کېدای شي.
بله، کله چې له پایل نه د انجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډیپریشن ته ځي، پس له داسې ماشوم د نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد ترمنځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېتا زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ د لوستی کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري، نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي. دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه، طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زېږېږي، چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخې په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدواره ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډېر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلک نسته، ځکه چې خلک ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکه، شرم وکه، درد دې مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې چې دې ګرد شزي مېندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلې دا همیشه دا ټپریانه باندې ستاسو مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشر یور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد د بس روغتونه پورې په لاره کې بې خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه به راولو فلاني به راولو فلاني را غواړی هغه ډیره ښه پوخه زه ده هغه ډیره ښه با تجربه ښه زه ده دا خبرې به وي بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنګ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شیانو نشتون بالاخره دا ښځه تر بس روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبه رسېدله بس روغتون کې به سا ورکړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم د لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې که کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هلته داده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانې او پیغورونه وزغمو په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو دا مو په ځان تپلې ده دا مو په ځان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړی
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي د کابل د طبي پوهنتون پخوانۍ محصله عقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی
خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولی دی به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې مېرمنې ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د سمو جهاز کلینیکونه د مېرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوښ خیاو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل ازیته وی چې ډیرای افغان مېرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبری لوجې او د سی مرکزونو د لریوالي لامل بعد پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیات شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لری او پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه واوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر واوسي، یعنی ښځه واوسېږي. نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل، هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه د دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي. ویلی شو چې عوامل یې مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورموني تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله غوایستي دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورڅه کوه، کومک نه ورڅه کوه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی، په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغه درکه یې لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی افتی بی، او کله کله لس ورزی شي، او کله کدلی شي جوار خبگان دیر دوامداره شي، کله چه دوامداره شولانو طبعا مرخ خپل ځان خود تتللی تللی دیه دی ماش خپل ماشوم رسیدگی نشی کلی، بیانو مجبور دا چه کورانه دیده سره مثلا دوامدار تداوی دیه شروع کورده.
پس اینو کورانه کلی دلسی سی مثلا کله ماشوم پیدا کی یا غا انجلی وی دا غلطه هم یا دول دی کورانه لخواد دسی یا وضعیت کی گسی دی میرمن یعنی ته نور پاملرنه نه کیږي ماشوم ته نه کیږي یعنی دا ولی الک نه دی ولی جلی ده تاسو خپل تجربه را توای کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي داسې مسایل متصومره لیدلې دي
که زه درته وایم چې اتمو داسې مېرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم جلی و شپږ میاشتې هغه ساتلې و دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله ا ته خپل به چې ترخه شان شوله یعنی په خپل پغو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې ما ته وښه هیڅ ارزښ نه لري مخته ته مخته جلی دنیا تر وړې ده نو هغه مو چې جلی دنیا تر وړې هغه باید هیڅ خوړه ونه کا پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبور شوې و چې خپل ماشوم لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي پس دغه نه هغه د خاک یو دی ا ته د خپل خاوند خانوارته ویل شوی و چې ته باید د جلی د کوره وباسې موږ د جلی نه د کار کې راوړې موږ ته بالک راوړې کنه ته هیڅ مستحقه د دونه شي یا ډوډۍ وخورې یا مثلا تا طلباس وکو یا مثلا ته د موږ نه د قدر وغواړي چې ته د چا پر رقم په کور کې پریوزي هغه ماشوم یې پاس شپږ میاشتو نه بیرته وړې و په وزارت کې یخې و او د خپل کور ته راغلې و چې د دې په گفته چې تقریبا دوه شپې مې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جګر خونه و ما بیرته مثلا هغه مور دی یعنی بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پاس د زیږون نه هغه د پیشنټ ته لاړ شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامه تر شوی و
د دغه ماشوم پاکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی وول څه سال ته دوی په زیارت کې پریښوده
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیات غو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي دوی په گفته ډیر کلونه وتلی و چې هغه انجلې په زیارت کې خوشی کړې و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل جلې چې وړې و بیا ته مغه سوالات سمخ شوې و ولی دومره مقاومت کړای و غو مو چې یعنی په دوه توانمند شوی و چې نور خپل اولادونه لاس ور نه کړ
کله چې مېرمنې خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کې کله چې دوی انجلې نړۍ تر وړې وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولی د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شي چې مثلا مایند توانمند کو آگاهي ورکو په دوه کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه شي په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده د انجلۍ په غو کور باندې څلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند دی کو دوته چې پوه شي په دوه خبرو باندې چې الک او جلۍ مثلا مور پلار ته خپل نه دی دیم دغه پوهیږي او درک کوي خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کا خاک په نور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا
تاسو دی او داسې چا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي د ډول کورنۍ ته به تاسو څه ویل ولري
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره یې کوچ مثلا ک خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو بیا هم د دم توصیه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په غو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي چې مثلا الک او جلی فرق نه لري یعنی یو عمله دغه میلمل بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تری وهده د ال کې د لولار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 81 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم وایم دی البته د رادیو یا تلویزیون وایم نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې وایم دی یه وقتی غوشتل چه جوردالش شی پرسنوی که کار وکری خو زین وقت حقسه چه تو غواری حقسه نکیشی نیکمرغ حقه دای چه چه غواری تر حقه شدند پلاس ورشی که خبرو ناوری حتما به ده وحید الله امانی لنوم سر بلدی است دا چه شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی له ده یې واورئ.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اورېدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډېری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیتا او کال کومی و داغ بدبختی خود است معلومی گی چه افغانستان که جنگونه و ریکاردونه و کم سب چه اغا محسنات چه و اغا خود دیرای خلکو للاس و تل یا غلاش ول یا چورش ول یا هم وست وزیدل. نو دقیق نیتا را تا نده معلوم خو کم سب چه پا وسنه اصنادو که پا حقیب بنابانده ما جور کلی وقتی چه ضرورت و ارتیا ورد تخمینی دو چه د 1909 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشر دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه یو چېرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چه ده زکر کال ما معلوم نیبی نو میاشت او رس خوب بمو خمخا چه معلوم نیبی اروپا و امریکا تا چه کم افغانان تلیلی اکثر ده زکر ورز ده جنوری اول شده لیده دلتا دیر ور تا حیران دی چه ده چنگ ممکنه ده
بازم اما کتگوری که اما اول ده جنوری ده
جالبه ده. نو شه تاسو خبری که ولی بیامو مکتب چی دی وویو؟
نو ده سید آباد ولسوالی و غرنه سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادی یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کړي ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادی په کې دنیا ته راغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالو هم پایل شوی وي یا د ما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړې وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړې وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سار خو ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ فلاني ځای ته راشئ هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړکی وي شپږو یاد اوو کلو وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنې ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو کله به په بل سیمه کې وو کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب مې ایستل د لارګای وم پاغه هم په لمدول بیا وم پاغه تورو بیا وم دغه تور تخته د ما مسولیت و چار اورز کورته یسم او بیرته یم هغه تراوړ ټولګی تراوړ نو دا سوند ما زد هغه د په استلاق کفتانوم د مسولیت هم د ما چار اورز مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځی تراوړ او دغه سره به په پښمار تا تباشیر دا به هم خوون کړ کړه و چې دغه به ما وړو راوړ نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی وسته له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده راباندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم ژورنالیزم په خوشنۍ سره چې دریم انتخاب ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوی سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه د مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ و
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا به خپله هم څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او که وې هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. هغه کورونا وخت کې چې یو سیسټر نه ویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسې د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته وویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه. بیا UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څنګه مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي؟
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر یې. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل، نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نیم تللی نو داسې اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه وځای تر کومه بریده په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تهدیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به کا او مایک وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې لاړ بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و، اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپله ونه شوی کولای چې ادامه ورکړم. التا دومرا محدودیتونا ډیر وو دومرا یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کر چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک پی پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتی شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د قانون نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې دغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده نه دوه لس کاله اوس چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه اوس هم مغه قرارداد باندې یم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته وی به بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه دراته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنۍ دنده خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې زموږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي ډېټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو که کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما ورځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو ما هغه سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما انسو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل هغه راته کتل وایي ما فکر کاوه هغه د ریجبو خبره وایي چې ته د بچی شیر پراټا بشي یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالي لیدي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا وایم چې زه لمړنۍ کوندای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولیدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اوریدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی دی پاکستان کې مې د خټګري کړی ده نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوسه نه شي.